لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوب له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له لوبو بهر شوه. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پېښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي نولس کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 19مه، 21مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درېمه شل ورځې سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلادیش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8مه نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8مه نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10مه نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12مه نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولي دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلاديش نه سریلانکا نه دوړخي د سيريزونو غټل دريخي د سيريز کې فائنل ته ورسېدل لوبغاړو پکې شخصي کارکړتګي وکړي سيريز ولګي دي وکټ هیڅ پګو 15 سره ستر وکټ بالرانو تر لاسه کړي سپن بولینګ کې مشکل وو خو کوم سپنران چې دوی خيستيو کچنه مینو کلکس مینر وغه ونه لو بوله
د غرز ابراهیم مند وای چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده افغان بورد غواړي نړیوال جام کې شو ځلیږي نو په لوبډله کې ځینې مهم تغیرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي بل لوري ته پخوانی لوبغاړي د کرکټ لوب مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله لوبډله لوب ته ناوخته رسیږي هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی
نو نسکلون لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو هغه څه تم او توقع چې مونږ ته لرودله هغه څه ونه شول یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باندې پر اتونکو کې باید هغه ته پام وشي او دغه د 90 دغه د نسکلون ایشیا کپ په 2010 افغان لوبډلې یو ځل ګټلای مو چې دا عزت د افغان لوبډلې لپاره او خدای وسنه کوم پرفورمنس شو دا بيخي هغه هیڅ تم توقعاتي مونږ نه و چې دا سی او خراب پرفورمنس به وسی د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم لومړی د کنډیشن په اړه باید وایي چې د افغانستان کله چې نن اسکلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات او د مونږ چې ته کیمپ لګې د جلال آباد کې یا کابل کې د اخر کې چې کیمپ لګې د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو اماراتو ته راځي طبيخي هوا ډیره معتدله ده او ډیره زیاته ګرمه ده نو دا دی یو پلیر لپاره چې سکون ډیر زیات مشکله ده ډیر سخت ده چې سړی له یخ هوا نه راځي
د نن سکلونو ځوانانو د آسیا جام سیالي په 2019 میلادي کال کې افغانستان ګټلې وي او د ویلو ده چې دراتلونکو زیږدیز کال په پایل کې به د نن سکلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پایل شي
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچونکو فریدون داوودزی او وکټ کیپر توپ وهونکو نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي
نصیر خان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچونکو واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعیا زه خپل ډیر خوښیم زه د غزي در رسیدلم او په ځان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلونکي کې کوم غواړم چې دا غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم واقعیا د دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار ده ډیر مشکلات به په لار کې آري او تم ور سره مخ کیږي د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمان چې زه به دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه نن د سی اے ټیم بیا ملي ټیم دا به ریپرزینټ کوم او واقعیت دی ته ډیره خواري مونږ کړی و دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې د لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زه د ملي 19 کلن کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم
فریدون داوودزی د افغانستان ملي 19 کلن یو تن تیز توپ اچونکی واقعا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړې دي کوم مهنت مونږ وباسله د شپ ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به ته ومه د افغانستان د پاره
بل ورته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي. یادې سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې رپورټ کې به له امید زهرمل واوري چې افغانستان له چا چا سره کله سیالۍ ترسره کوي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په څوارلسمه او شپاړسمه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په شلمه له پاکستان، په درویشتمه له نیوزیلند او په شپږویشتمه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په یولسمه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل ورځو توپ اچونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل ورځو توپ اچونکو کو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د استرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبورن رینیګیټس او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبورن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په کې وچی راشد خان به هم د ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسترالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یادو لوبډلو د دسمبر په دریمه شپږمه او نهمه نیټو درې یو ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یادو لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ یو سل نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله څلوېښت اوره ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شی هو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل نور ته د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د پلشوی درې شل اوریزو سیالیو لومړنی لوبه د باران لامل تر سره نشوه، خو په دویم سیالی کې کوربه هندستان ته ماتې ورکړه. هندستان لومړی توپهنه تر سره کړه چې د ورخت لامل یې پاڼې بشپړ نشوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 130 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یو وکټ اخیستی وو په 4 اورونو کې، یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبد چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله، هغه 85 او لوبډل مشر سوریا کومار یادو 55 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبډلې پیل کړي. د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یا د سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لسکسي لوبډلې هم اعلان کړې دي. ورسته له هغه چې پاکستان په نړیوال جام کې خو نه زرید، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرې څخه لري کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نور نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکې ملمو مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راوند یا په ګروپی پړاو کې سیالیو بهر شي.
سایل سیب زما په معنا د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نه سریلانکا نه دوړخی سیریزونه وګټل، درې اړخی سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګې دي، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینمین وو که لیګ سپینر وو، هغه ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل، نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بے کس او بے وسه نو داغه مخکې تک ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو یو شمیر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجنا ډراپ شول، یو شمیر د عمر د وجنا ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شو، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالي وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي، هغه هر قسم لاره برابرې. یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي، هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی، یما په نوم باندې هلک دی، چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کارکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څېر باندې. نو دا هغه مسئلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هېڅ قسم د کلب لیول، هېڅ قسم د نولس کلن لوبډلې، او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي، یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي، یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل، د هغې هېڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربي اماراتو په ایشا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي، ولې د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده، او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویم درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي، د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي، لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي، څوک په سکواډ کې نه دي، دام یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی و، کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي امارتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو، په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال ده چې د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه، دغه د نولس کلنو لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو، ځکه د عربي امارتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو، چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي. نو دغسې معمولونه باید کرکټ بورډ تیر شي، دې لپاره چې څوک خوشحاله کی، یا خپل هغه خیانتونه، یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې، یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کی. نو دا هغه موقتی توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي، خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي، او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې. تاسو کته چې درې وړو لوبو کې، هم د نیپال خلاف، هم د پاکستان خلاف، هم د هند خلاف، موږ لوبډلې کې چینجز لرله. نو په دغسې حالاتو کې نشي کولای چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، دغه راز خپلوۍ، دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کرجه مشي، نو ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو، د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2018 کال کې د دغه کپ اتلولي ګټلې وه. ځکه که تاسو فکر وکړئ، د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي، هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي، هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه، چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي، یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي. نو په لاندې لیول کې یوازې د پلانینګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې، چې بدبختانه نورو لوبډلو سره وو، زموږ لوبډلو سره نه. ام دی وجنه مونږه پاتیشو او نور لوبلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې نه اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه یې لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدي، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې. څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړه شي او ښه پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ دپاره. دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته. پلیس اسپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لک اسپنر دی چې هغه کولی شي راشي. حسن ساحل کولی شي چې د یو لک اسپنر په توګه باندې، یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې ستون ډېر ضروري دی، موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه د هغه کارکردګي، د هغه ټریک ریکارډ ډېر بهترینه دی. نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې مونږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه مونږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي. له ملتیا مو منندویم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خوشی دل تا اخلی پاو د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنئ. دا زلوه مورس کې خبرې کې چې چین تر الوتکو هم چټک ټرینونه نه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لابلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونی یو کال کې د شپږ سوه بلوڅانو د تری تم کېدو او د شپېتو نورو د وژل کېدو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسف زئی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سره ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسي جرګې په پخواني رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوه طالب چارواکو باندې د نجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
خو دومره لوی کچغلاوي نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د نیم میلیون افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپناه پیدا نکړي خو نړۍ ژمې به څلا څل یوسي.
جبران یې راایستلې په وچ زور. کده دا نه وره سره کړي زما بچانو رسک نه پاته کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاته د څونر د کوټې څه څونه اخواته دی. خو ډېر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دی. دا ټول مش پاته دی. خو دغه جبر زنم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استاد ویلی طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په کتابونه یا هر هغه استاین ورته خو مهمه ده هم دا چې دا هر د چا لپاره پدې کې اړه هغه د سفر لپاره پدې کې چې وګړي په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول سره نور ټول وزګان ده یو پاتې شو. آیا د سکسان چې وګړي په واقعي معنا د افغان نجونو لږه مړه کې
او تر وګړو ځنګ روسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه وای. افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړې
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی.
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند. دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منځ کې د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوي. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همداراز افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپل شرکتونو لپاره د فساد پیچلي طرح په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستي او دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کیږي. چې له عدالته پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقونو ناقضینو سره دی د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي.
او یو شمېر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تیره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دې خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپل اکسپانه زیاته کړې کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکري جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظو او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې دمه خلکو ته ورانوونکي معرفي شوي وو خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر تیره اونۍ د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه و. دې کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کړي او خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلي چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړي دي خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطعاً د نجونو او ښځو د کار تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. ایا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ ایا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړه دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی پخپله په بهر کې میشي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا هم ډیره مهمه ده خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه ده هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې مېشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامي ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی
د افغانستان په حقله د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګوتڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي. دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوی ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوي کال په شروع کې به انشاءالله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستانه په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شوي افغانانو شمیر دا ونه له 500 تن واوخته. خو دغه هیواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو دروند پیټه و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولی شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بل خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکتی د دغه لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران راستلی په وځ زور کده دانه ورا سره کړي مار بچان ورسک نه پاته کی د ګور وز ما شای دلته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټه څه څون اخواته دی. خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خو دغه جبر ظلم څه توای ظلم چی سیدا دغه ظلم
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو پښتني فعالې ملالی یوسفزئی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالي او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټول نړۍ دی دا ثابت کړي چې رښتیا هم د افغان خزو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د خزو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړي چې نړیوال باید جنسیتی تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دي د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزئی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسي باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومېږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn while they are banned from going to school.
او په تیر یو میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیر ونه د دې انګیرونو یو برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار را برسیر کړ او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نو د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوحې د هوکړې سره سم د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښی کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپو ورځو کې خپل لهجه بدله کړې، د طالبانو په ارتباط په مواقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر اکسپاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بې اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی، خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بینالمللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوحې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنګ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامې په اغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې هکله جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ISI مشر امریکې ته سفر کړی دی او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دې غاړه خیمو کې شپې تروي، خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي دا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي، خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دي ویلي چې دا ځمکه په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسپه، تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره 15 بسپه. دا ورکول کیږي ملکیتن، دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مځکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی رارسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي، خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو درې استنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو درې استنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2.5% کیږي د نسناستي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنۍ ایکسپانې په یوه سپیس مرکه کې دا کړی ده چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله، اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغه وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولې چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید د لیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیتي ملي کوم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، حداقل په دا وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو، خزدار، دا ساحې ټوله د غني ولیدي، یا ټي ټي پي نیولیدي، یا داعش نیولیدي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپل به پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پي په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یوه ډله طالبان غواړي ټي ټي پي د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بله ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې، ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي. خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې هم سر تاسو پلم چکر رہو مال زده انډی والا ته دا ورم رم ور ولم
خو دا با تاری سر ډیر لایک تاسو را سیدا د سیدا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بلخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچانو میرمنو، میندو، خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې 60 بلوچان وژلي او 600 نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اسره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او کسان چې روانه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللی وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د توندلارو پالیسیو ملاتړ کوي، خو خپله یې لوڼې زده کړو ته ځي، دوی موسیقۍ ته آزادانه کښېني او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی. او کسان پاکستان تیره اونۍ د ډیر اسماعیل خان په درابڼو کې د پاوز په یوه مرکز د ټي ټي پي د یو خونړي برید تلفات درې تنه ښودلي، خو ټي ټي پي ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د برید د ځای ویډیو خپره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. ټي ټي پي په دغه ویډیو کې ادعا کړې چې لږ تر لږه 11 پاکستاني نظامیان په یوه نیمه دقه کې د نښه ویشتونکي ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پاوز په وینا دا برید پنځو وسلوالو کړی وو چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله په کې دیرشو تنو ناوختي وه. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه یې 1500 کیلومتره پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړیږي چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتره واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجینران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې 625 مایله چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه یې اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 35 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپای ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکو په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه یې خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدېخوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 35 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې ووم ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه د آزادې راډیو نه خپل ووم ورځ مه هېروئ.
چھ ہم جنگر زمین نہ رہے نہ رہے اوپر اور یارا مدینہ کرنا